살아.
د مشال ریډیو په یو بل خبرونه کې مزابوري وال کاکړ هر کلی کوم وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین یو بجه سو په دې ساده خبرونه کې د پښتونخوا سیمې او نړۍ په اړه یو شمیر رپورټونه شننې او تبصری لرو او هم داسې د خبرونې په دویم نمای کې تاسو ته اونیز پروګرام جمهوریت هم وړاندې کوو خو لومړی به د دې ساده خبرونه واورو چې ګلایا زی وړاندې کوي
ستړي مشه لومړی د خبرونو سرټکی د خیبر پښتونخوا 15 ګوندونو پریکړه کړې چې خځې به په انتخاباتو کې ګډون ته هڅوي افغان ولسمشر ویلي چې له وسلوالو مخالفینو سره تر سولې مخکې باید له پاکستان سره سوله وشي او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتن ویلي ماسکو او بغداد فوزي همکاري زیاتوي اوس د خبرونو تفصیل د خیبر پښتونخوا 15 لوی ګوندونو پریکړه کړې چې په انتخاباتو کې به د خزو ګډون ملاتړ کوي په دې لړ کې تیر ورځ په بردیر کې د یو نه حکومتي ادارې فیدریک ناومن فاونډیشن په مرسته یو غونډه وشوه چې پکې د عوامي نشتل ګوند جمعیت اسلامي جمعیت العلماء اسلام فی پیپلز ګوند او تحریک انصاف ځایي مشرانو پر توافقنامې لاسلیک وکړو دوی ژمنه وکړه چې خزی به حسوي چې د رواني مئی میاشت په دشتمه په بلدیاتي انتخاباتو کې خپل رای وکاروي دا پریکړه پر داسې مهال شوې چې د رواني میاشتې په پیل کې د کوز دیر د صوبایي اسمبلی پر 15 نویم حلقې په ضمني انتخاباتو کې ښځو ته د ووټ ورکولو اجازه نه وه ورکړل شوې او دې کار د ځینو سیاسي ګوندونو غبرګونونه راپارولي وو په کوټه کې د بلوچستان د بشري حقوقو سازمان پر پاکستانی ځواکونو تور پورې کړي چې په تیرو درې ورځو کې په بیلابیلو سیمو کې له 40 زیات ولسی وګړي وژل دي تیر مازیګر اګڼو بلوچستانو د کوټې خبرلنل مرکز مخه ته مظاهره وکړه او له ملګرو ملتونو یې غوښتنه وکړه چې د بلوچستانو د ورژنو مخنیوي دی وکړي د حکومتي نېشنل ګوند یو مشر سېنېټر حاصل بزنجو له مشال راډیو سره د خبرو پر مهال دا تورونه سم وبلل چې په بلوچستان کې د بشري حقوقو سرغړونې شوې دي
دوای کتا سدا وایس چې په رسمي ډول فوجي عملیات پیل شوی نو داسې نه ده خو یو خبره ز پسپینا کول غواړم چې لته رو څوبره زوره هي سي د بشري حقوقو سرغړونه روان دي او هغه کسان چې هیڅ ګناي نه وکړي او په نخه کیږي د زغملو وړ نه ده
خدا پاکستان بلشه ځواکونه د تورونه ردوي او وای عملیات یوازي او یوازي د دوی په وینا د ترهګر پر ځتی په کراچۍ کې پولیسو په دوو نخوتو کې د شپږو مشکوک وسلوالو وژنې داوا کړې ده د کراچۍ پولیسو وین عتیق شیخ نن مشال اړوي ویل چې د اتحاد ټاون په بیګانی نخته کې سالور او په منګو پیر کې دوه مشکوک وسلوال وژل شول د داوا وکړه چې په اتحاد ټاون کې وژل شوی د وسلوالو طالبانو د عمر خراسانی ډلې غړي ول چې تیر کال په لاهور کې پر واګه پولی په ځانمرګ برید کې ککړ ول دا البته د هغوی پیژندګلو په اړه څه ونه ویل د واګه په برید کې له 60 زیات کسان وژل شوي ول او پړی د جماعت الاحرار ډلې ویان احسان الله احسان منلی وه د کراچۍ پولیسو د تازه داوو په اړه لا وسلوالو څه نه دی ویلي د خبر ایجنسی د جمهوریت اوسیدونکو له حکومت غوښتنه کړې چې د قبایلي سیمو په جنایي قانون اف سی آر کې شبي بدلون دي عملي کړل شي تیر مازیګر د جمهوریت یو شمیر اوسیدونکو او مشرانو مشاله لري ویل چې په قانون کې پر اصلاحاتو سربیره وس هم پولیټیکل انتظامیا د یو کس جرم په تور ټوله قبیله زوروي یو مشر ملک تاماس خان کوکی خیل ویل انتظامیا هر ځای دوی نیسی
ونه تاسو نه چې کنده شایوی او نه نام بوسی یشتم پروتو رسولزم پروتو شلو رزم پروتو او بیگونه یې کې بیگونه مونږ نشي کا په دګری راونی بجورا شیرونه نشي کا په یار راونی راونی نشي کا غلا درمی پاس کا رسول نه درمی امرونه نشي
خدا جمهوریت انتظامی مشر فهد وزیر وای د اف سی آر قانون د اجتماعي زمواري ماده د قبایلی نظام برخه ده د البته دا تور رد کړو چې گوا کې په زندانونو کې بیگونه وګړي ساتلی په کوټه کې په یو 14 کې سلور کسان ژوبل شوی دي د کوټه خار د پولیسو مشر مشال اړتي ویل 14 نن غرمه مهال په قمرانی سړک شوی دوی وای چې اونکي توکي په یو بایسیکل کې خودل شوی ول پولیس زیاتوي داسې ښکاری چې د بم هدف ملیشا سرتیری ول د برید پلا چانه د منلې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلی له وسلوالو مخالفینو سره تر سولې مخکې باید له پاکستان سره سوله وشي. بیگم خان په کابل کې د افغانستان لپاره د تماس نړیوالې غونډې ته د وینا پر مهال نوموړی ویل پاکستان له افغانستان سره یو اعلان نه اعلان شوی دښمنی روانه کړې وا چې اعتراف یې کړی دی. محمد اشرف غنی زیاته کړه چې هغه وسلوالو ته خراغلاس وي چې سوله کول غواړي، خو د سولې مخالفو وسلوالو پر ضد به له زوره کار اخلي. تاسو د مشال رادیو خبرونه اورئ. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي ماسکو او بغداد فوزي همکاري زیاتوي. دا خبره نوموړي تیره ورځ په ماسکو کې له عراقي وزیر اعظم حیدر العبادی سره د لیدلو پر مهال وکړه. پوتین په خپل خبرو کې عراق په سیمه کې د روسیې پخوانی او باوري ملګری وباله. د دواړو مشرانو تر خبرو پیلدو مخکې د روسیې بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویل ماسکو چمتو دی چې د اسلامي دولت وسلوالو ډلو پر ضد په جګړه کې د مرستې لپاره عراق ته وسلې ورکړي. عبادی له خپل سیال دیمیتری میدیدوف سره هم ولیدل. د نوموړي د سفر مخه د اسلامي دولت ډلې پر ضد د همکاریو پراخول دي. دې ډلې په دې رستو کې په عراق او شام کې نور خاوره هم ونیوله. روسي تیر کال عراقي فوج ته جنگي هلیکاپټر هم ورکړی وي. اروپای ټولنه یو ځل بیا د ختیځي اروپا ملګرو هیوادونو ته باور ورکړی چې د تل په سیر له هغوی سره نږدې اړیکو ته ژمنه ده. بیګا د لاتویا په پلازمین ریګا کې د دوه ورځني سرمشریزي پرانستل پر مهال د اروپای ټولنې مشر ډونلډ توسک ویل د البته په بشپړه توګه باوري دی چې د ختیځي اروپا له هیوادونو سره ملګرتیا د 28 غړو هیوادونو ګډ لومړیتوب دی. د ویل روانه سرمشریزه د ماسکو ضد نه ده. توسک ویل چې د ختیځ له هیوادونو سره ملګرتیا د روسیې او اروپایي ټولنې ترمنځ د ښکلا سیالي په معنی نه ده. دا تر دې مهال د مشال راډیو خبرونه او د خبرونو په پای کې له اسلام آباد د مشال راډیو خبریاله رابع اکرم خان نه د موسم حال او د کرنسۍ به یو
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.3 روپے اخیستل کیږي او په 1.3 روپے او 25 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.75 روپے او 50 پیسې او په 1.75 روپے او 50 پیسې. یو یورو په 1.44 روپے او په 1.44 روپے او 25 پیسې. یو ریال په 20 روپے او 25 پیسې اخیستل کیږي او په 20 روپے او 50 پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په 28 روپے او 50 پیسې او په 28 روپے او 10 پیسې او یو افغانۍ په روپے شپږ شپېته پیسې اخیستل کیږي او په یو روپے او اته شپېته پیسې خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ پیښور کې د باران امکان دی او بنو کوټه کې به موسم اوچ وي. پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت یو کم سلویخ او کم نه کم سلیریش، بنو کې یو سلویخ او سلیریش او په کوټه کې درویش او یوولس وي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست خبرونه مو له ګلایاز او ربیع اکرم خان څخه واوریدل. د خبر پښتونخوا 15 سیاسي ګوندونو پریکړه کړې ده چې شزیبا په انتخاباتو کې ګډون ته هڅوي. د بلوچستان بشري حقوقو سازمان پر پاکستاني امنیتي ځواکونو د ولسی وګړو وژنې تور پورې کړی دی.
مختلف علاقو میں آپریشن کی جا رہی ہے، لاشیں پھینکی جا رہی ہے.
افغان ولسمشر وایي تر وسلوالو مخکې باید له پاکستان سره سوله وسي. د جمرود اوسیدونکي وایي په اف سی آر کې بدلونونه نه عمل کیږي. د دوی په وینا د یو کس د جرم په تور ټوله قبیله زورول کیږي.
خو بې ګنېږي کې بې ګنې مونږ نشي نو بیا پراته یې خود پراته یې
مونږ خو ډېر تکلیف زرمایي ځکه چې مشران هم ګیریږي کشران هم کې پراته وي.
په اسلام آباد کې د پښتو نومیالی لیکوالې زیتون بانو په ویاړ غونډه سوي. پوهان وایي د میرمن بانو قلم پښتون قلم و.
د زیتون بانو بیبي قلم چې دی هغه ډېر پښتون قلم دی، ډېر زیرک قلم دی او د انسانیت د ښېګړې او د قلم د حرمت قائل دی.
د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه او نیوز پروګرام جمهوریت هم د دې غړې برخه ده. اوریدو ته لمشال ریډیو سره اوسئ. رزو د خبرونی لمړی موضوع ته د خیبر پښتونخوا 15 لوی غوندونو پریکړه کړې ده چې په انتخاباتو کې به د شوزو د ګډون ملاتړ کوي. د خبره د یو غیر سرکاري تنظیم لخوا تابع کړې سوی غونډې پر مهال د غوندونو چارواکو کړې ده. تفصیلیه له اسلام آباد د مشال ریډیو خبريال ریاض مساخیل په دې رپورت کې راکوي.
د زیارت پورز د خیبر پختونخوا په بردیر سیمه کې د غیر سرکاري تنظیم فریډریک نومان فاونډیشن لخوا مقامی هوټل کې د یوې دستوري تابع شوی و چې پکې د عوامي نېشنل ګوند، جماعت اسلامي، پیپلز ګوند، جمعیت علما اسلام او تحریک انصاف ځای مشرانو ګډون لرلو. دغه دوران په جمهوریت او جمهوری عمل کې د زنانو په کردار خبرې وشوې. د غونډې دوران ټول سیاسي جماعتونه د دې خبرې سره متفق وو چې باید زنانه هم په سیاسي او جمهوری عمل کې فعال کردار ولري. د دوی ویناوا چې ټول ګوندونه به له خپلې خوا کوشش کوي چې راتلونکي بلدیاتي انتخاباتو کې زنانه دې ته وهڅوي چې دوی د ووټ حق استعمال کړي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې د کوز دیر په زمینی اوټونو کې یوې زنانه هم ووټ نه دی اچولی او دغه لړکې الیکشن کمیشن پلټنې شروع کړي دي. د دې ترڅنګ د روانې میاشتې په 13مه نیټه ټوله خیبر پښتونخوا کې بلدیاتي وټونه کیږي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په کوټه کې د بلوچستان د بشري حقوقو سازمان پر پاکستانی ځواکونو تور پورې کړی چې په تیرو درو ورځو کې یا په بیلابیلو سیمو کې له شلو زیات ولسی وګړي وژل دي. تیر مازیګر ګڼو بلوچستانو ښځو او سړیو د کوټې خبریالان مرکز مخې ته مظاهره وکړه، خو د پاکستان د امنیتي ځواکونو چارواکي دا تورونه ردوي. تفصیل د خدای نور نصر په دې رپورټ کې چې د مظاهرې چانو په ژغ پیلېږي.
بلوچ هیومن رائټس ارګنایزیشن تور پورې کوي چې په تیرو دریو ورځو کې د بلوچستان په بیل بیل سیمو کې د پاکستانی ځواکونو په هوایي بریدونو کې شل بې ګناه وګړي وژل شوي او یو شمېر نور یې ژوبل شوي دي. د یاد سازمان په خبره د ځواکونو لخوا د مستونګ په سپلنجي او دشت کابو سیمو کې، د قلات په نیمرغ او جوهان سیمو کې، او همداسې د پنجګورو، ډیرا بوکټي، اواران او ګوادر په بیل بیل سیمو کې له تیرو څو ورځو راهیسې عملیات روان دي. د دې احتجاج یوې پیغلې ګډونوالې له مشال راډیو سره د دې عملیاتو په هکله داسې خبرې وکړې.
مختلف علاقو میں آپریشن کی جا رہی ہے، لاشیں بینک کی جا رہی ہے،
مختلف سیمو کې عملیات کیږي، لګیا دي او مړي غورځول کیږي او بلوچستان تشتول کیږي، په ښځو باندې هم ظلم کیږي او ترېتم کیږي. موږ له بین الملل څخه خواست کوو چې هغوی دې په بلوچستان کې د انساني حقونو د سرغړونې نوټس واخلي. که څه هم یو شمېر بلوچ ملت پال له مودې راهیسې د پاکستان پر استخباراتو او ملیشا ځواکونو ورته تورنه پورې کوي، خو پاکستانیو ځواکونو یې تل دا تورنه ناسم بدلی او زیاتوي. دوی په مخصوصو سیمو کې یوازې او یوازې د ترهګرو پر ضد عملیات کوي او همدا ترهګر وژني. بلې خواته بلوچ ملت پال او د حکومتي نیشنل ګوند مرکزي صدر سینیټر حاصل بزنجو بیا وایي په دې وروستیو کې د ځواکونو لخوا ځای ځای له انساني حقونو سرغړونه شوي چې دوی ته په هیڅ قیمت څخه سرغړونه کیږي او داسې خلک چې په دې ګناه کې ګکړ نه دي هغوی هدف کیږي، نو دا مشکل هم زغملای نه سو. د بلوچستان په بلوچ میشتو سیمو کې وخت نا وخت د پاکستان ملیشا ځواکونه داسې راپورونه ورکړي چې له بلوچو بیلتون غشتونکو وسلوالو ډلو سره یې په نښته کې یا هم د لټون په عملیاتو کې وسلوال وژلي دي. یو شمېر بلوچ ملت پال بیا وایي ځواکونه د وسلوالو پر ځای بې ګناه وګړي وژني، خو د دواړو غاړو لخوا د دې نو سپیناوی په آزاد توګه کول ډیر کم کیږي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
د پاکستان په کراچی شهر کې د پولیسو سره په مبینه وسلوال نشته کې پولیسو چارواکو د څلور مشکوکو وسلوالو د وژنې ادعا کړې ده. پولیس چارواکي وایي چې په وژل سو کسانو کې څلور کسان تیر کال د نومبر په میاشت کې د پاکستان په او هندوستان د پولي واګا بارډر سره نږدې د تر سره سوي ځانمرګي چل جوړونکي وو. په دې اړه تفصیل د ظفر کرمي په رپورت کې اورو.
پولیس چارواکي وایي د زیارت او جمعې په منځنۍ شپه یې د کراچۍ په منګوپیر او اتحاد راون کې په دوه بیلابیلو مبینه وسلوالو نښتو کې شپږ مشکوک وسلوال وژلي دي. د کراچۍ د پولیسو ویاند عتیق شیخ نن سهار له مشال رادیو سره په خبرو کې ویلي د ترهګرۍ سره د مبارزې ځواک سی ټی ډي سره لومړنۍ مقابله د منګوپیر په میر محمد ګوټ کې رامنځته شوې چې دوه وسلوال پکې پنخه شوې دي. دویمه مبینه وسلواله مقابله د اتحاد راون په سیمه کې مخې ته راغلي چې څلور وسلوال پکې وجل شوې دي. دا کاروای د سی ټی ډی له خوا شوې چې د وسلوالو او پولیسو ترمنځ پنخته کې پکې څلور وسلوال وجل شوې دي. د نوموړي په وینا د وسلوالو له خوا په ډزو درې پولیس سرتیري جوبل شوې هم دي. د سی ټی ډی پولیس وای وجل شوې څلور وړه مشکوک وسلوال د طالبانو د عمر خالد خراساني د ډلې غړي دي او دوی تیر کال د نومبر په میاشت کې د پاکستان او هندوستان په پوله واګا بارډر د ترسره شوې ځانمرګي حملې منصوبه بندي هم کړې وه. د سی ټی ډی پولیس افسر علي رضا په دې اړه نن سهار مشال رډیو ته وویل دی وایي دا د پټو اطلاعاتو په اساس چاپه وهل شوې وه. په دې کې څلور وسلوال وجل شوي دي. دا څلور واړه په واګا بارډر د ترسره شوې حملې منصوبه جوړونکي دي. وسلوالو طالبانو تر دې دمه په دې اړه څه نه دی ویلي. یاد دی وی تیر کال د نومبر په میاشت کې د واګا بارډر سره نږدې په ترسره شوې ځانمرګي حمله کې تر شپېته زیات کسان وژل شوي وو. په دې وروستیو کې په کراچۍ کې د پولیسو سره په مبینه وسلوالو نښتو کې زیاتوالی راغلی دی. تېره ورځ هم په یوه ور تنخته کې امنیتي ادارو د پنځه وسلوالو د وژنې ادعا کړې وه. بلې خوا ته تېره شپه د کراچۍ په ملیر کې په یو هوټل د نامعلومو وسلوالو په ډزو درې کسان وژل شوي دي. د اهل سنت والجماعت ګوند چارواکي وایي وژل شوي درې واړه کسان د دوی د ګوند غړي دي چې پکې د دوی د ګوند سیمه ییز رهنما عبدالوهاب او د دوه زامن شامل دي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
افغان ولسمشر اشرف غنی ویلي له وسلوالو مخالفینو سره تر رسول مخکې باید له پاکستان سره رسول وسی. تیر ماښام په کابل کې د افغانستان لپاره د تماس نړیوالې غونډې ته د وینا پر مهال نوموړي وویل پاکستان له افغانستان سره یو نا اعلان شوې دښمنۍ روانه کړې وه چې د دې اعتراف د ده په وینا د پاکستاني چارواکو هم کړی و. په دې اړه تفصیل احمد تکل راکوي.
ولسمشر اشرف غنی په افغانستان کې د سولې د هڅو په اړه د خبرو پر مهال لومړی د افغانستان او پاکستان ترمنځ او په دوهم ګام کې له وسلوالو مخالفینو سره د سولې پر اړتیا ټینګار وکړ. ولسمشر غنی د افغانستان لپاره د تماس د نړیوالې ډلې غونډې ته په وینا کې د افغانستان جګړه یو ځل بیا تحمیلي وبلله او په دې ترڅ کې د پاکستانی چارواکو د هغو ویناو یادونه وکړه چې له وسلوالو طالبانو سره پر مرستو یې اعتراف کړی.
We seek a twin peace between Pakistan and Afghanistan.
موږ د یوې غبرګې سولې په لټه کې یو. یوه د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوله او بله د افغان حکومت او وسلوالو سیاسي مخالفینو ترمنځ سوله. له موږ سره یوه نه اعلان شوې دښمنۍ روانه وه چې زموږ پاکستاني همکارانو اعتراف هم پرې کړی. دا د دوو دولتونو ترمنځ مقدماتي سوله ده، خو د دې کار لپاره باید پر تیرو میراثونو برلاسي شو.
The legacies of the past.
کاغلی غنی زیاته کړه دای د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف لدی وینا چې د پاکستان له خاورې به هیڅ چاته د افغانستان پر ضد د کار اخیستو اجازه نه ورکوي ډیر خوشاله شوی، خو د ټینګار وکړ چې پاکستان باید خپل د اجمنه په عمل کې ثابت کړي. د ولسی جرګې د نړیوالو چارو د کمیسیون غړی نادر خان کټوازی هم باور لري چې سوله باید له پاکستان سره وشي، ځکه دا هیواد د افغانستان د جګړې اصلي مقابل لوری دی.
پاکستان
په وړاندې د اوسنی حکومت دریز د پخوانی حکومت په پرتله ډیر قاطع دی.
جمهور دې قاضي پاکستان ته ویلي دي چې تاسو د افغانستان په حق لبانې پالیسي کې عملي بدلون راوستای شي که نه شي راوستای، او که راوستای شي تر نو میاشتو پورې پاکستان حکومت ته وخت شته چې د افغانستان په حق لبانې پالیسي خپله بدله کړي. او په دې باندې پوهیږو موږ چې افغانستان وسلوال مخالف څه دي، هغه ټول د پاکستان له خوا حمایتي دي. دوی پاکستان هم انکار نه کوي او نه انکار دې کولای شي.
ولسمشر اشرف غنی په خپله وینا کې زیاته کړه هغو وسلوالو ته چې سوله کوي ښه راغلاست وایي، خو د سولې له مخالفو طالبانو سره به د زور په ژبه خبرې وشي.
احمد تکلو. په افغانستان کې یو شمېر حکومتي چارواکي وایي لا تر اوسه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د استخباراتي معلوماتو شریکولو تفاهم لیک نه دی لاسلیک شوی، بلکې یوازې مسوده ورستۍ شوې ده. یوې امنیتي سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط مشال رادیو ته وویل دا خبره ځینو کسانو په ناسمه توګه خپره کړې ده. تفصیل د حمید عثمان په رپورټ کې.
د په داسې حال کې چې د پاکستان د استخباراتي ادارې یا ISI سره د استخباراتي معلوماتو د شریکولو د تفاهم لیک د لاسلیک کېدو د خبرو تر خپرېدو وروسته د سیاسي کړیو او شخصیتونو ترمنځ اختلافونه رامنځته شوي، یوه حکومتي سرچینه وایي چې دغه تفاهم لیک لاسلیک شوی نه دی بلکې مسوده یې وروستۍ شوې ده. دغه سرچینه چې نه غواړي نومې واخیستل شي وایي یو شمېر کسانو له وخته مخکې دغه خبر په ناسم ډول خپور کړی، خو دا په ډاګه شوې نه ده چې دغه کسان څوک دي او د کوم هدف په نیت یې دغه خبر داشان خپور کړی دی. تر دې مخکې اجرایه ریاست چې جمهوري ریاست ته یو نږدې ارګان دی هم ویلي چې باید پر دغه تفاهم لیک له سره غور وشي. د ولسي جرګې د کورني امنیت د کمیسیون رئیس میرداد نجرابی هم ویل چې د اوسنیو اختلافاتو په نظر کې نیولو سره دې ته اړتیا ده چې د دغه تفاهم لیک ځینې مواد له سره وکتل او یا هم لغوه شي.
موږ هلمند یو څنګه چې ویل کیږي د افغانستان زیات شمیر دولتي سرچینې هم په دې باور دي چې دغه تفاهم نامه دی لغوه شي. که لغوه هم نشي، زما په باور هغه مواد چې د افغانستان د ملي ګټو سره مطابقت نه لري یا دی بیا وکتل شي یا دا چې لغوه دی اعلان شي.
خغلی نجرابی هم در از ویل دغه تفاهم لیک د وضاحت لپاره درتلونکو اونۍ د یک شنبه پورز اړوند حکومتي چارواکي د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسیون ته رابلل شوی چې تر هغه وروسته به په عمومي غونډه کې په دې اړه وروستۍ پریکړه وشي. ویل کېږي چې له پاکستان سره د استخباراتي معلوماتو د شریکولو د تفاهم لیک له مخې به په پوځي، سیاسي او اقتصادي برخو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ معلومات شریک شي. سره له دې چې په افغانستان کې دننه د دغه تفاهم نامې له لاسلیک کېدو سره مخالفتونه وشول، خو د روانې اونۍ په پیل کې د پاکستان د پوځوایان ترې هرکلی وکړ. په عین حال کې یو شمېر افغان کارپوهان په دې باور دي چې پاکستان تل افغانستان غولولی او د دا راز تفاهم لیک د لاسلیک کولو په پلمه غواړي د دغه هېواد پټو استخباراتي معلوماتو ته لاسرسی پیدا کړي.
زه فکر کوم لا دغه تفاهم لیک سره به لا خلاص لاس ولري. دغه تفاهم په پنځو مادو کې لاسلیک شوی چې یوه یې د تورستانو مخنیوي او د تورستانو په اړه له یو بل سره د موضوعاتو شریکول دي. زه فکر کوم په هغه اطلاعاتي برخه کې چې افغانستان معلومات لري، اوس د دې تفاهم لیک په اساس پاکستان هغو پټو اطلاعاتو ته چې افغانستان یې د هیواد د امنیت لپاره لري لاسرسی پیدا کړي او ترې به سوء استفاده وکړي، نو ځکه دا د افغانستان په ګټه نه دي.
پخوانی ولسمشر حامد کرزی او جهادی مشر عبدالرب رسول سیاف هم انتقاد کړی چې د پاکستان له استخباراتو ISI سره د دغه تفاهم لیک په اړه د افغانستان له خلکو سره سلام مشوره نه ده شوې. خغلی سیاف دغه اقدام یو ناسم کار ګڼلی او ویلي چې دغه تفاهم لیک یوازې د پاکستان په ګټه دی. خو د تېرې دوشنبې په ورځ د افغانستان د جمهوري ریاست ویاند ویلي چې له پاکستان سره دا راز تفاهم لیکونه په 2006 او 2009 میلادي کلونو کې هم لاسلیک شوي دي. جمهوري ریاست ټینګار کړی چې له ISI سره د افغانستان د ملي امنیت د ریاست د نوي تفاهم لیک په مساوده کې د اندېښنې وړ څه نشته.
د پنجاب حکومت د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالي پر ضد قانون منظور کړی دی. تر دې وړاندې داسې قانون په سند صوبه کې هم منظور شوی و، خو اوس پوښتنه دا ده چې آیا د خیبر پښتونخوا حکومت یا صوبایي اسمبلۍ په دې لړ کې څه کوي او که نه، او په پښتونخوا کې د ښځو د حقونو وضعیت څنګه دی؟ ملیحې امیرزادی د خپرونې دې موضوع ته کتنه کړې ده.
د روان کال د مئی پر شلمه نیټه د پنجاب اسمبلی د ښځو په وړاندې د تشدد خلاف د بل منظوري ورکړه چې تر مخه به د زور زیاتی ښکار زنانه او لپاره خصوصي سنټرې جوړیږي او لپاره به د استوګنې تر څنګ نور سهولتونه ورکول کیږي. دا چې په خیبر پښتونخوا کې زنانه څومره د تشدد ښکار کیږي او د مخنیوي لپاره څه قوانین جوړ دي، که څنګه د ښځو د خیر ښېګڼې لپاره کارکوونکي غیر سرکاري ادارې عورت فاونډیشن یوه چارواکي سایمه غزن وایي چې په داسې حال کې چې په خیبر پښتونخوا کې د تشدد ډېر کیسونه نه رپورټ کیږي، په صوبه کې د روان کال په سر کې تر سلو زیاتې زنانه د تشدد ښکار شوې دي.
په پښتونخوا کې هم د تشدد واقعیت ډېر زیات دي، خو څه ځینې رپورټ شي او ځینې شي هغه رپورټ نه شي. کورنۍ تشدد یا چې کوم ته موږ ډومیسټک وایلنس وایو، دا اکثر رپورټ هم نه اخلي. هغې وایي دا ستاسو ان کورنۍ مسله ده کور کې حل کړي، او چې کوم رپورټ شي نو هغه تېرو درې میاشتو کې چې تقریباً 1000 کیسز رپورټ شوي دي، کم کې چې 66 کیسز چدی نو هغه صرف هغه چدی نو د مرډر دي، کم کې چې شپږ آنر کلینګ شوي دي، او دې کې چې تقریبا 124 زنانه چدی نو هغه افیکټ شوي دي، او دا ټول کیسز چدی نو هغه ټول په پېښور کې، او د پېښور خو شې چې کوم نږدې ډیسټریکټ چې کوم کې چار صدام مردان سوابه سوات، دا ټول راځي.
د زنانو د تحفظ لپاره د قوانینو په حق له د خیبر پښتونخوا د اسمبلی غړي نګت اورګزی چې د پاکستان پیپلز ګوند سره تعلق لري وایي چې دا وخت په صوبه کې داسې قسمه قوانین وړاندې شوي دي چې د منځوري په برخه کې دوی هلې ځلې کوي.
دا بل الریډي دا ټیبل شوه دي، لیکن دې کې چې ملایانو چې دین څه دا سي لګون ته کې چینجز غوښته، نو هغه د پاره اری ټایم غشته دي. خو دې باندې فیمیل ایم پی زم کار کوي لګیا دي، او موږ دا کنوینسینګ کو لګیا یو ته مذهبي یعنی هغه ته ګوندونو ته چې به هغه زراشي او هغه موږ سره کینی او په دې بل 20-25 کسان چې دي د جی آئی او د جی یو آئی فی دي، نو موږ هغه سره دا هغه کنوینس کو لګیا یو چې
سایمه غزن د حکومت لخوا د ښځو لپاره د قانون سازی په حق لوای چې په دې لړ کې کار روان دي، خو پر ځینو خبرو د اسمبلی د غړو اتفاق نه لرلو له امله په قانون سازی کې وخت زیات لګي.
ډومېسټک وایلنس بل دی او کوزمنګ چایلډ ارلی اینڈ فورسډ مریجز ریسټرینټ بل دی، دې دواړو کې دا مسله روانه ده چې دا لږ شانتې اوس نو ډپارټمنټ چې دی نو واپس کړی دی سیکیورټیز سره. دوی دا ریکمینډ کړی ده چې دا دی اسلامک آئیډیالوجي کاؤنسل ته لاړ شي، کله چې په پنجاب کې په سیم کې آلریډي دا ایکټ اوس جوړ شوی دی. کی پی کې به کار کې لګیا دی، خو چونکې دوی کې د سه پارټیز طرف نه اپوزیشن هم ډېر زیات سخت شوی وو او دغه شانتې نور هم سیزنس روان دي، نو کیدی شي
خونګت اورګزی وای چې یوازې قانون سازی د خزو د مسلو حل نه دی، بلکې پکار د چې قانون په سمه توګه عملی هم شي.
دلته زمونږه مصیبت دا ده چې مونږ په امپلیمنټیشن کې ناکام یو. بلونه خو مونږ هر ورځ جوړو، هر ورځ پاس کیږي، لیکن دا غي امپلیمنټیشن چې څو پورې نشوي کنه، نو هغه پورې چې دینو دا قوانین هیڅ فائدہ نه لري. امپلیمنټیشن ذمہ واری د هغه سړی او د هغه خزو جوړیږي، یعنی چې کم پر دا قوانین جوړ شوی دي، لکه ډومېسټک وایلنس چې دینو دا یو جرم او چې بیان د سړی وحال خورما او دا زما بیا ذمہ واری ده چې هغه امپلیمنټیشن نه کیږي ان دې کې زما قصور دی.
دا په داسې حال کې ده چې انټرنیشنل کرایسیس ګروپ په خپل روسي ریپورت کې ویلي دي چې په خیبر پښتونخوا او فاټا کې د خزو امنیت ته ګواښ ورپېښتي، چې په کار د حکومت د ټولو غیر منصفانه قوانینو مخه ونیسي او په ملک کې خزو ته تحفظ ورکړي.
ملیحا امیرزاده وه. د خبر ایجنسی د جمهور د سیدونکو له حکومت غوښتنه کوي چې د قبایلي سیمو په جنایي قانون اف سی آر کې سوي بدلونونه دي عملي کړي. تیر مشام له مشال رادیو سره د خبرو پر مهال د جمرود یو شمېر اوسیدونکو تور پورې کړ چې په قانون کې پر اصلاحاتو سربیره اوس هم پولیټیکل انتظامیه د یو کس په جرم په تور ټوله قبیله ځوروي او بندي کوي. چارواکي دا نه مني. فرهاد شینواری رپورټ لري.
د خیبر جنسی د جمرود سیمې اوسیدونکي وای چې په اف سی آر کې کوم اصلاحات شوي دي هغه د انتظامی چارواکو په دفترونو کې عملي کړی شي. په دې حقلا د جمرود تماش خان کوکی خیل مشال ریډیو ته وای
ونه تا پوسو نه چې کنده شایوی او نه نام بوسی یشتم پروتو رسولزم پروتو شلو رزم پروتو چې مشرون په سرګې مرګې خبره اترې رپسې گئی، نو تا بیر جو نشته راشي او بیگونین گیر کی بیگونین مونسی کا پا داگری راونی بجورا بسیر راونی سی کا پا یار راونی راونی سی کا اغلا درمی پاس کا راسل نا درمی آم راونی سی نو بیو پراتی خود پراتی
دیا دیسی میو بلتن حاجی امین شیر وی چی پا اف سی آر کی شوی اصلاحات تی عملی شی او یادی داغ نظام پا مکمل توگا ختم کڑی شی
مگو دا غور جی چور ختم شی دیا اف سی آر مون خود دیر تکلیف زرمگی زکا چی مشرانم گیری گی کشرانم کی پراتوی په تکلیف کې بجل کې تکلیف کې وی نه روټه ته تنظیمات وی نه اوبو تنظیمات بجل کې نه بشتري تنظیمات وی یو بار کې سر سر 50-50 کسان پراته وی.
د خیبر جنسی په جمرود کې په اجتماعي زمواريو کې د بیګونا خلکو د نیولو او په اف سی آر کې د شو بدلونونو د نه عمل کې دوه په حق لمو شکل د جمرود مرستيال پولیټیکل ایجنټ فهد وزیر نو پختل نو دوی وویل
زمواری چې دا هغه ډېر غټ رول لري په ټرایبل سوسایټي کې هغه نه ختمې دي شي او هغه ختمول داسې دي چې اف سی آر ختمول دي او اجتماعي زمواری کې مونږه اوس کوشش کوو چې کنسرن تپا کنسرن بجر کنسرن د هغه علاقې کمزه کې یا دماکه یا سه انسیډنٹ اغوا یا سه ډکیتی شوی چې مونږه اماغه د بجر او د اماغه د کلی او خاص کر ام د هغه شاخ صرف خلاف کاروي کو او په غټه کې د ټول قوم خلاف کاروي اونکو او اماغه خلکو ته او اماغه ګونګارو ته سزا ورکو چې کوم پکې انوالو دي او زمونږ په جولونو کې داسې هیڅ نشته چې په اجتماعي زمواری کې مونږه غیر متعلقه شخص نیول شوی.
یاد دی چې په کال 2011 کې په اف سی آر کې ځنی بدلونونه وشول او د قانون په هانوای چې دینه پاسوس د اف سی آر تر لاندې پولیټیکل چارواکي د اتل سکالو نه کم ماشومان د شپېتو کالو نه بر مشران او همدارنګ زنانه نشي نیولای او نه حوالات ته اچولای شي او اجتماعي ذمہواری قانون به یوازې د ملزم کورنۍ پورې محدود وي او د یو تن ملزم په سر کې به ټول کام نه زورول کیږي. فرحات شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین یو نیمه بجې سو ګل ایاز را سره په سټوډیو کې دی. راځي چې لاغه څخه د خبرونو لنډیز واورو.
د خیبر پختونخوا 15 لوی ګوندونو پریکړه کړې چې په انتخاباتو کې بعد ښځو ګډون ملاتړ کوي. په دې لړ کې تیر ورځ په بردیر کې یو نه حکومتي ادارې فیدریک ناومن فاونډیشن په مرسته یو غونډه وشوه چې پکې د عوامي نشتل ګوند، جماعت اسلامي، جمعیت العلماء اسلامفی، پیپلز ګوند او تحریک انصاف ځایي مشرانو پر توافق نامې لاسلیک وکړو. په کوټه کې د بلوچستانو د بشري حقوقو سازمان پر پاکستاني ځواکونو تور پورې کړی چې په تیر درې ورځو کې یې په بیلابیلو سیمو کې له شلو زیات ولسی وګړي وژلي دي. تیر مازدیګر ګڼو بلوچستانو د کوټه خبرلانو مرکز مخې ته مظاهره وکړه او له ملګرو ملتونو یې غوښتنه وکړه چې د بلوچستانو د وژنو مخنیوی دې وکړي. په کراچۍ کې پولیسو په دوو نښتو کې د شپږو مشکوکو وسلوالو وژنې دعوا کړې ده. د پولیسو د تازه دعوې په اړه وسلوالو سندې ویلي. د خیبر ایجنسی د جمرود اوسیدونکو له حکومت غوښتنه کړې چې د قبایلي سیمو په جنایي قانون اف سی آر کې د شبي بدلون عملي کړل شي. تیر ماښام د جمرود یو شمېر اوسیدونکو او مشران مشالړو ته ویل چې په قانون کې پر اصلاحاتو سربیره اوس هم پولیټیکل انتظامیه د یو کس جرم په تور ټوله قبیله زوروي. په کوټه کې یوې چاودنې څلور کسان ژوبل کړي دي. د برید پړچا نه ده منلې. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې له وسلوالو مخالفینو سره تر سولې مخکې باید له پاکستان سره سوله وشي. بیګا ماښام په کابل او کې د افغانستان لپاره د تماس نړیوالې غونډې ته د وینا پر مهال نوموړي ویل چې پاکستان له افغانستان سره یو لا نه اعلان شوې دښمني روانه کړې وه چې اعتراف یې کړی دی. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې ماسکو او بغداد فوزي همکاري زیاتوي. دا خبره نوموړي تیر ورځ په ماسکو کې له عراقي وزیر اعظم حیدر البادی سره د لیدلو پر مهال وکړه. او اروپای ټولنې یو ځل بیا د ختیځ اروپا ملګرو هیوادونو ته باور ورکړی چې د تل پر سیر له هغوی سره نږدې اړیکو ته ژمنه ده.
خبرونه مو له مشال ریډیو اورېده چې ګلایاز وړاندې کول. له اوس به مو لاړ شو اسلام آباد ته او د پاکستان د کورنیو ورځپاڼو اداري به واورو چې دوی پکې پر کوم موضوعاتو باندې بحث کړی دی. سراج زهیر یې تفصیل وړاندې کوي.
نن د پاکستان اکثر مقامی ورځپاڼو خپل اداري د پاکستان ترکمنستان ترمنځ ګیس پایپ لاین تابې باندې لیکلي چې پکې جنگ ورځپاڼه وایي د ایران په نسبت دا ډیره ښه منصوبه ده، ځکه چې په ایران باندې له امریکا لخوا بندیزونه لګېدلې دي او هم په دې وجه هندوستان هم له ایران پاکستان ګیس پایپ لاین منصوبې نه په شا شو. د ادارې په وینا چې دا منصوبه د اقتصاد په حواله د پاکستان، ترکمنستان، افغانستان او هندوستان لپاره ډیره د اهمیت وړ ده، خو په دې باندې درامت په افغانستان کې د جنگ صورتحال او پاکستان کې لترهګری په وجه ولاړ وو. نو اوس چې پاکستان او ترکمنستان په دې په کارتون دولو سلا شوی دي او په پاکستان او افغانستان کې هم حالات قدرې خشوي، نو په کار ده چې په دې منصوبه زر تر زر کار پیل شي. دریا اخري کې لیکي پاکستان حکومت لا ټوله توجه په تاپی ګیس پایپ لاین منصوبه باندې ورکول پکار دي، ځکه چې پاکستان دا وخت د توانې د بحران سره مخ دی. نو یو طرف ته به د دې منصوبې نه اولسي ستونزو کې کمی شي، نو بل پلو بتری د پاکستان اقتصاد هم خشي. د دې ترڅنګ د پیښور نخ پرېدونکو مشرک روس پانه خپل ادارېی کلی کې چې د افغانستان په خوانی صدر احمد کرزی د صدارت موده ختمې دوه باوجود هم د نوموړي پاکستان سره دښمنی ختم نشوه، او اوس هم وخت په وخت د پاکستان افغانستان تعلقاتو خرابولو لپاره بیانونه ورکوي. او د دې تازه مثال د دوه ملکونو ترمنځ د استخباراتو د تبادلې په مفاهیمتي اداخ ورکړې شوی بیانونه دي چې وايي باید اشرف غنی دغه اداخ لاسلیک نکړي. ادریا مخکلي کې چې حامد کرزی په خپل دوه ځله صدارتي موده کې په هر خبره کې د پاکستان مخالفت کړي او وخت په وخت یې په پاکستان تورونه لګولي، او د غرنګ خلک د پولي دواړو غاړو ته موجود دي چې نه غواړي د پاکستان افغانستان تعلقات خشي او کوشش کوي د دواړو ملکونو ترمنځ شکونه پیدا کړي، کوم چې برستو بد اعتمادي ته ورسي. ادریا اخري کې لیکي چې دا ډیره ښه خبره ده چې بل طرف ته د اشرف غنی پرنګ خلک هم موجود دي چې دا فکر لري د امن او اتفاق نه بغیر بل بل لار نشتا او د صدرت چوکي تر لا سکول سمدستي روستو پاکستان سره د تعلقاتو خکولو کوشش شروع کړو. په کار د چې دواړه ملکونه د نااتفاقي پیدا کوونکو په بیانونو توجه ورنکړي او د امن او ترقی د لپاره یو بل لا کلک لاس ورکړي، نو دا شن با په منطق کې د ولس ترقی هم وکړي او امن تبا هم وده ترلاسه شي، ځکه چې پاکستان او افغانستان د منطقې دوه اهم ملکونه دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
واشنگتن پوسټ ورسپانه لیکي پر 2011 کال په پاکستان کې د امریکایي ځواکونو تر برید څو میاشتې مخکې د القاعده په خوانی مشر اسامه بن لادن لې بډاباد څخه بل ځای ته د تګ اراده درلوده. د خبره په هو اسنادو کې راغلي چې د اسامه بن لادن لودانی تر لاسه شوی ول او اوس امریکایي حکومت خبره کړې دي. هلته فارن پالیسی مجلې د افغانستان په سیاست کې د میرمنو پر کردار په لیکنه کې وایي چې باید په مهمو پریکړو کې له شزینه سیاسي مشرانو سره سلا مشوره وسی. د دواړو لیکنو مهمې برخې ګلایاز وړاندې کوي.
واشنگتن پوسټ ورسپانه لیکي د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن د وژنې نه څو میاشتې وړاندې په یو خط کې لیکلي وو چې ممکنه ده بل ځای ته یې د تلو وخت را رسېدلی دی. په دغه خط کې اسامه بن لادن په ابټاباد کې د خپلې تنهایی او ناامیدۍ خبرې کړې وې. ورسپانه لیکي د امریکا ځانګړي ځواکونو په ابټاباد کې د اسامه بن لادن له کمپاؤنډ نه یو شمیر اسناد ترلاسه کړي وو چې پکې یو څو اسناد د امریکا استخباراتي ادارې د تیر چهارشنبې په ورځ خپاره کړي دي. خو د ورسپانې په خبره د امریکا ځانګړي ځواکونو له دغه کمپاؤنډ څخه ځینې نور مواد هم ترلاسه کړي چې د اسامه بن لادن د ذهنیت او شخصیت نور اړخونه یې را څرګند کړي دي. په دې کې د انګریزي ژبې کتابونو لایبرري هم شامل ده. د کتابونو دغه مجموعه زیاتره د سپتمبر 11 بریدونو په وروستیو حالاتو ده. ورسپانه زیاتوي چې د امریکا خبری رسنیو، څیړنیز ادارو او ناقدینو یو شمېر لیکنې هم ترلاسه کړل شوې دي چې پکې د امریکا په خارجه پالیسۍ نیوکې شوې وي. په نورو موادو کې د القاعده شبکې اخراجات شامل دي. د دې ترڅنګ د کمپیوټر لوبي، ډیلټا فورس او اکسټریم 2 هم ترلاسه کړل شوې دي. خو د امریکا استخباراتي چارواکي وایي چې دا په کمپاؤنډ کې میشت نورو خلکو استعمالول. واشنگتن پوسټ ورسپانه لیکي چې د خواو شاو لسو کالو دغه مواد نه ډېری خبري را سرګند شوي چې سرنګ اوسامه بن لادن په القاعده شبکې خپل کنټرول پر ځای ساتلې وو. بلخوا فارن پالیسی مجلې په افغانستان کې د خزینه سیاسي مشرانو د اندېښنو پر موضوع مقاله خبره کړې ده. په مقاله کې راغلي چې امریکا او افغانستان په مستقبل کې د خو اړیکو لپاره کار کوي. په دې ترڅ کې باید د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او ولسمشر بارک اوباما په دغه هیواد کې د سرتیرو کچې ترڅنګ په نورو کارونو هم توجه ورکړي. مجلې کې باید دغه مشران د افغان میرمنو د تقدیر خبرې هم د خبرو اترو په میز وکړي. په دې اړه تر اوسه پورې په سنجیدګۍ سره کار نه دی شوی. مجله زیاتوي چې باید د خبرو اترو په میز د افغانستان لومړی میرمن روهیلا غنی هم وي. فارن پالیسی مجلې کې چې له طالبانو سره د خبرو اترو لپاره په ځانګړي توګه خزینه مشرانو سره مشاورت وشي. په دغه هیواد کې میرمنې له مهمو فیصلو څخه لرې ساتل کیږي. مجلې کې چې افغان میرمنو خبرداري ورکړي چې په تیر یو لسیزه کې د تعلیم، صحت او د ژوند بنیادی ضرورتونه به برخې پاتې شوي دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیږئ. سروچی خبری ایجنسی په یو لیکنه کې د پاکستان او امریکا اړیکې څېړلې. په لیکنه کې هغه دلیلونه ورکړل سوي چې ولې یو هیواد د خپل ملګري هیواد درواغو زغملو ته تیاریږي. لیکنه د القاعده په خوانی مشر اسامه بن لادن د وژنې عملیاتو ته په اشاره لیکي چې پر دې سربیره چې اسامه بن لادن په پاکستان کې میشت وو او هلته ومندل سو، خو امریکا پر دې هر څه زغلې پاتې سوه. د لیکنې لنډیز ملیحه امیرزاده وړاندې کوي.
رویټرز خبری ایجنسی په یو مقاله کې پوښتنه راپورته کوي چې ولې ځینې وخت ملګري هیوادونه د یو بل دروغ سغمي. ایجنسی د پاکستان او امریکا ترمنځ تعلقاتو په اړه وایي چې په ترهګریزه جګړه کې د واشنگتن لخوا پر اسلام آباد تکیه کول د دغه هیواد لپاره ضروری و. که څه هم ځینې وخت کې دیشي واشنگتن په دې باور پاتې شوی دی چې اعتماد ته نقصان رسیدلې دی او ناروا ګټه ترې اخیستل شوې ده، خو بیا د امریکا د دفاع وزارت ته په افغانستان کې د جګړې لپاره د سیمې په هوایي حدودو کې د تیرېدلو حق او د الوتکو د اډو لپاره ضرورت و نو ځکه دا مهم و چې له پاکستان سره سفارتي تعلقات خوي. اژانس په دې وروستیو کې په لندن ریویو آف بکس نومي مجله کې د لیکوال سیمور هرش ته مقاله حواله ورکوي چې د اسامه بن لادن د نیولو لپاره په امریکایي کاروایي کې د پاکستان ممکنه ستونزمن رول په ډاګه شوی دی. هرش په خپله مقاله کې تور لګولی دی چې اسلام آباد د شپږو کالو لپاره اسامه بن لادن د دې باوجود په قید کې ساتلی و چې امریکایي استخباراتي ادارې په لټه کې وه. رویټرز د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د خبریالی کارلو ټاګال په حواله لیکي چې هغه هم د هرش لزینو تورونو سره اتفاق کوي. تیره اونۍ د هغې په مقاله کې لیکل شوي دي چې د امریکا حکومت په دې خبر و چې پاکستان یې هڅو ته تاوان رسوي، خو د دغه مسلې د نه په ډاګه کولو انتخاب یې وکړ. اژانس پوښتنه راپورته کوي چې په داسې حال کې بیا واشنګټن ته د یو ملګري لخوا دروغ د زغملو وړ دي او که نه، او یا ورله هغه مشران له پامه غورځول ضروري دي چې د ملګري هیواد دروغ پټوي. کله چې امریکایي ولسمشر باراک اوباما د بن لادن د وژنې اعلان وکړ، نو هغه وخت یې دا هم وویل چې د پاکستان د همکاري له امله امریکا ته ممکن شوه چې د اوساما د کور درک ولګوي، خو د هرش په خبره کې دیشي داسې نه و. اجانس وایي چې اکثره د یو خراب ملګري د نه پرېښودلو ډېر ښه وجوهات وي. د مثال په توګه په خطرناک وخت کې د سفارتي تعلقاتو د پرې کېدلو د نتیجو نه دا ښه وي چې د روغي او زغمل شي. د اجانس په خبره پاکستان هغه وخت په افغانستان کې د امریکا په مداخلت کې لاجستیکي مرسته کوله. که چېرې اوباما د پاکستان په بې وفایۍ خبر و، نو کېدی شي هغه وخت دا مسله نه په ډاګه کول یوه سمه فیصله وه. رویټرز لیکي په کال 2004 کې واشنګټن په ترهګریزه جګړه کې اسلام آباد یو مهم اتحادي وبللو چې ورسره پوځي مرسته وکړه. د دې سربېره امریکا د غیر قانوني اټومي ازموینې په سر په پاکستان لګېدلي اقتصادي بندیزونه هم لرې کړل، خو د یو ملګري په توګه د اسلام آباد په ګټور رول پوښتنې پیدا شوې دي. اژانس لیکي اوس وخت راغلی دی چې باید واشنګټن خپل رښتینی ملګري وپیژني او زیاتوي چې کېدی شي پاکستان په دې کې شامل نه وي.
ملیحه امیرزاده وه. په پېښور کې د یوې ناحکومتي ادارې او خیبر پښتونخوا حکومت په مرسته له دې د محرومه زده کوونکو او استادانو ته د کمپیوټر لس ورځنی روزنیز پروګرام تیر ورځ پای ته ورسید. روزنه د ترلاسه کوونکو زده کوونکو وویل دوی خوشحاله دي چې د کمپیوټر په اړه یې هم پوهاوی ترلاسه کړ او دا کار به ورته په زده کړو کې او څېړنو کې ګټه ورسوي. په دې پروګرام کې شاوخوا سل هغو کسانو ته روزنه ورکړل شوې وه چې له دې د بې برخې دي. ځلاند یوسفزی معلومات راکوي.
د نابینا کسانو لپاره پېښور نشتراباد کې د ځانګړي سکول پرنسپل محمد یونس افریدی مشال ریډیو ته وویل چې د کمپیوټر استعمال او نورو خلکو ته د خپلې خبرې رسولو او د تماس نیولو مهارتونو ته د ودې ورکولو په غرض د صوبې د بیلابیلو برخو نږدې سلو زده کوونکو استادانو ته لس ورځنۍ تربیت ورکړی شو، او د دوی هڅه ده چې په دې سکول کې نابینا کسانو ته د کمپیوټر زده کړو ته دوام ورکړي.
تقریبا 7-8-10 ورځې د سټوډنټس ته ورکو او دغه شان د 15 ورځې ٹیچر تمرکا، او ان شاء الله زما خپل خیال دادے چې دا لیب مو فرد لګ اسټابلیش کو پدې کې زمونږ د کوم چ خپل انسټراکټرز دي دا دلته د غشي او چې دلته زمونږ د پرمننت بیسز باندې او چې زمونږ خپل ٹیچرز دي دلته زمونږ خپل سټاف او دا سره زمونږ د شان دي د خلکو ته کنټینیوس وي.
د ملکن اوسیدونکو لالا روخ یوسف زئی چې دا وخت په پیښور په هنتون کې د عربی ژبه د شپاړسم جمعات زده کوونکې دا وای چې دا سي ډول روزنه به د نابینا کسان لپاره ډېری ګټورې ثابت شي.
مهم خو ډېر دیاتے او زد دیر خوشحالم چی مادا ٹریننگ اٹینڈ کو ولی چی کمپیوٹر زمونگ پر ریسرچ ورکیم پکار رات لیشی اور نور ہم دس فیلڈز چی کلر رائٹر بندت ملا ہونشی نو آغا لیپ ٹاپ نم ہیلپ اگشتیش.
د بنو سره تعلق لرونکي ریاض الله چې په حیات آباد ډیگری کالج کې د 12 جمعات زده کړې ترلاسه کوي وایي چې دا تربیت هم د دوی لپاره ګټور وو، خو حکومت د نابینا کسانو د تعلیم اسانتیاو ته پوره پام نه کوي.
دا خو لکه د نشته برابر دي. دا چې کم بیسک سیزونه زمونږ دي لکه بالکل دا منو چې دا کیږي، خو دې سره سره مونږ د پاره د بریل زمونږ چې کم ایجوکیشن لیول دی هغه زمونږ ډیر زیات کمزور دی. مونږ د پاره بکس وغیرہ سره نشته دي، نو پکار دي چې مونږ تاغه لو شي.
د سوشل ویلفیر اینڈ سپیشل ایجوکیشن یا د خیر خیګړی او د مخصوص کسانو د تعلیم د ادارې د چارواکو په وینا په صوبه کې د برایل کتابونو یا د نابینا کسانو لپاره د ځانګړي کتابونو د چاپخانې لپاره فنڈ جلا کړی دی چې په جوړېدو سره به د نابینا کسانو د تعلیم غټه ستونزه هواره شي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو، په خیبر پښتونخوا کې د روانې میاشتې پر 2 بلدیتي انتخابات کېږي چې په دې لړ کې به په تیرو درو خبرونه کې د انتخاباتو پر ارزښت د دې په نتیجه کې پر جوړیدونکو شاري تسهیلي او کلیوالو حکومتونو او د جمهوریت ودی لپاره د دې پر کردار بحث وکړ. دا ځل مو په بلوچستان کې د بلدیتي انتخاباتو په نتیجه کې د جوړسویو حکومتونو پر کار بحث کړی دی او هڅه مو کړې چې د بلوچستان د مثال په ورکولو درته زیات کړو چې ولې باید په خیبر پښتونخوا کې خلک په بلدیتي انتخاباتو کې ګډون وکړي. جمهوریت خبرونه هر اونۍ تاسو ته په امیر ساحل وړاندې کوي.
د بلوچستان په پښتون مېشته سیمو کې د بلدیاتي ادارو مهمې دندې څه دي؟ آیا رښتیا هم د دې ادارو په ذریعه واک له لوړې سطحې لاندینۍ کچ ته منتقل شوی او کنه په دې کې نیمګړتیاوې شته؟ په بلوچستان کې بیوروکراسي یا صوبایي حکومت بلدیاتي ادارو ته پراخ واک ورکوي او کنه؟ که یې نه ورکوي نو لاملونه یې څه دي؟ بلدیاتي انتخابات او بلدیاتي ادارې د جمهوریت او جمهوري اقدارو یا ارزښتونو لپاره څومره مهم دي؟ دا نور پوښتنې مو په بلوچستان کې د بلدیاتي ادارو له درو واکدارانو سره څېړلې دي. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوردونکو د جمهوریت نننۍ خبرونه هم له تیرو درو خبرونو سره تړلې ده. په تیرو خبرونو کې مو پر دې موضوع بحث وکړ چې د رواني یعنی می میاشتې پر دیرشمه په خیبر پښتونخوا کې کیدونکي بلدیاتي انتخابات ولې مهم دي. تاسو واوریدل چې د خیبر پښتونخوا واکمن او د اپوزیشن ګوندونه ټول په دې اند دي چې باید انتخابات په بشپړه توګه په جماعتي یا سیاسي بنیادونو وشي. په تیرو خبرونو کې مو واوریدل چې د بلدیاتي ادارو موخه د واک لاندینۍ سطحې ته انتقال او د ولس بنیادي مسالې هوارول دي. د تیرې اونۍ په خبرونه کې مو دا هم واوریدل چې دا ځل په خیبر پښتونخوا کې مذهبي اقلیتونو ته هم څوکۍ ځانګړې کړل شوې دي. خو د مذهبي لږکیو استازي او مشران وایي چې باید حکومت له سینټ او قومي اسمبلۍ واخله تر صوبایي اسمبلۍ او بلدیاتي ادارو د لږکیو یا اقلیتونو اصلي استازو ته د واک ورکولو آئینی ذمواري پوره کړي. د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې مو د بلوچستان په پښتون مېشته سیمو کې د بلدیاتي انتخاباتو په نتیجه کې د بلدیاتي ادارو کار موضوع څېړلې. له دې کار مو موخه دا وه چې د جنوبي پښتونخوا د ولس له خبرولو سره سره د خیبر پښتونخوا ولس ته د دې ثابتولو کوښښ وکړو چې ولې باید د مې پر دیرشمه په بلدیاتي انتخاباتو کې خپل ووټونه وکاروي او ولې بلدیاتي انتخابات په یوه هیواد کې جمهوریت او جمهوري اقدارو یا ارزښتونو لپاره مهم وي. په دې لړ کې لومړۍ پوښتنه دا ده چې د بلدیاتي ادارو او واکدارانو دندې څه وي. د پشین ضلع چیرمن عیسا روخان وایي د دوی مهمه دنده دا ده چې مسالې په ګوته کړي او د ځینو ستونزو د هواري لپاره پیسې ولګوي او هغه کارونه وکړي.
زموږ په دندو کې دا شی راځي چې د ژوند په هر اړخ کې موږ کار کولای شو. مثال په تعلیمي ادارو په سکولانو کې موږ کار کولای شو. سکولان چې چیرې ضرورت دي هغه نشاندهي کولای شو، د هغو مرمت او د هغو بچیانو استادانو ته سهولیات برابرول، په هسپتالو کې کار کولای شو، د کلي کوڅې ګلیانې د جوړول، نالیانې جوړول، د ګنده خراب اوبو ایستلو لپاره، د سټریټ لایټ بتیانې لګول، او سره داسې شیان چې بنیادي ضروریات راځي د ژوند چې په کوم کلي کې نوي دوه کار زموږ دي. یو دا دي د هغه نشاندهي کول، متعلقه محکمو ته غور په ګوته کول چې پر داسې اوبو کې کار کول دي. دویم بیا دا دي که موږ سره پنډ وي، بیا په هغه کې موږ ته دا اجازه شته چې په هغه کې موږ پنډ هم خرڅ.
د لورالایی چې د سیمې اوسیدونکي ورته بوری وایي، ضلع چیرمن شمس حمزه مشال راډیو ته وویل د بلدیاتي انتخاباتو موخه دا وي چې اختیارات له لوړې سطحې لاندینۍ کچ ته منتقل شي او دوی په دې وتوانېږي چې په ښار، کلي، کوڅو او چم گاونډ کې د خلکو خدمت وکړي.
خدا د سی مونږ خوامین نمندګان یو د ګلګه د کوم بلدیتي الیکشن سی وسو د دې مقصد دا دی چې اختیارات لاندې لیول تراسي او مونږ د عوام د کلی د کوسو د دې خدمت وکړو.
د جوب ټاون چیرمن سلیم شالیزای وای لتیرو شلو کلون راهیسی په جوب کې کثافت یا غند زیات جمع شوی دی، نالې بندې دي او د خار ابو هوا ککړه ده. دی وای دوی شپه او ورځ د خار د پاکوالي کار کوي.
شهر بالکل د شي تر ګندو لاندې دی، شرعی بالکل بند دی، داخل کو تجاوزات کری دی، بازار کی ریڑے اور ٹریفک یو اگر سید شہری سہولتوں چیست آئی دا یو هم دلته نشته. نو موږ دا کوشش کوو چې به موږ یو سیستم جوړ کړو. فلحال موږ په ښار کې د صفایي مهم روان کړی دی. په ډېره کمه خرچه باندې کونسلر زموږ لږ فنډ معایه کوو. هغه زما تر نگرانی لاندې هغه پلونه جوړوي، چرۍ صفا کوي. داسې چرۍ چې شل کاله ګندونه دا پک شوي دانې دي صفا شوي. دا خلک اوس دا وایي چې شل کاله 15 کاله دا چرۍ نه دي صفا شوي او دا موږ صفا کوو. اوس ډیر فضا او څنګه ګندونه موږ یې ستلی دي په دې ښار کې تقریبا 2000
انتقالیږي.
فلال خو واک مونږ ته کم زمر ارډیننس دی په دې خو په کتاب کې خو واک لیکل شوی دی مګر دلته بیوروکراسي او صوبایي حکومت دا نه غواړي چې هغه لاندې سطح ته بلدیاتي نمایندګانو ته اختیار ورکړي. فلال مونږ ته یو واک او اختیار هم نه دی ملوثر.
حمزه زی وای په دې لړ کې د بلوچستان د بلدیاتو له وزیر مصطفی ترین سره هم خبرې کړې دي.
دا خبرې مونږ کړې دي خپل د بلدیاتو سکم منیسټر دی سردار مصطفی خان ترین دې سره مونږ دا خبره وکړه چې مونږ ته واک او اختیار نه دی ملو شوی. دې دفاره مونږ واک او اختیار نشي ملاو. مونږ احتجاج ته ځو د اسمبلی مخته به احتجاج کوو. مونږ واک غواړو په دې کې د ځان دفاره نه غواړو د دې اولس دفاره غواړو.
د حمزازي په خبره په بوري یا لورلای کې ډېرې مسالې دي چې پکې تر ټولو مهمه موضوع د امن او امان ده. خو دوی دا واک نه لري چې ځینې افسران بدل کړي او د خلکو مسالې هوارې کړي.
ستونزې خو د امن او امان غټه ستونزه ده. دا چې هم د دهشتګردۍ ډېر واقعیت زموږ په ضلعه کې او د هغه کنټرول د فارس معنا وسم ډیر داسې لیوی ستانې دي چې هغه بند دي او بل داسې دي چې موږ په ایجوکیشن سکولان اکثره بند دي. افسران ډیوټي نه کوي نو ټیچران مو څو وخت ډیوټي او د هیلث غا سیکټر موږ به چوز دي یا سیډیان دي سیول ډیسپنسریان دي او د سټیک هډ کوارټر ډیر مسایل لري. نو موږ سی یو افسر ترانسفر کولای نه سو چې هغه غیر حاضری کوي یا یو پولیس تاندار چې غلا کوي زموږ په ضلع کې هغه موږ ترانسفر کولای نه سو. نو موږ به څنګه حالات سم کړو؟ نو دا واک او اختیار راکښنه کښنه واک او اختیار که موږ ته ملاو سي موږ ډېر مسایل ستونزې حل کولای.
د ژوب ټاون چیرمن شالیزی وایي د تخکاری چې واک دوی ته نه دی انتقال شوی. دی وایي بیوروکراسي دوی ته واک نه ورکوي او د دوی پر لارښوونو او سپارښتنو سربیره بیوروکراسي د دوی خبرې نه عملي کوي.
د میډیا تر حد پورې خدای ویل کېږي چې دا ګوا کله سطح باندې یعنی د بلدیاتي اختیارات کوم دي دا ورته شو. لیکن زه ډېر سره اتفاق نه لرم. بالکل نه دي ورکول شوي. اوسن چې کوم دي موږ بالکل د بیوروکراسي د تانې د بل ډیپارټمنټ هغه موږ خبر مني نه. موږ صرف هغه ته لیټر لیکلای شو. موږ زما اوس دلته خلک راځي زه خو د ولس نماینده یم. خلک راځي د بجلی په باره کې د شکایات لري هغه زه دوی راوغواړم دوی ته زه خبر وکړم لیکن په هغه باندې عمل نه ایریګیشن دینټار هیلت اګر دته نو هغه اختیارات چې په کوم معنا به کوزه سطح باندې ورکړل شوي وایي لکه په یورپ کې چې ورکړل شوي دي واقعي هغوی ورته رکم کړې ده. زه خیال دا نه کوم شوي دي. بهرحال د بلوچستان حکومت په باره کې موږ دا دغه لرو دا سوچم دي چې دوی کوشش دا کوي چې دا اختیارات کوزه سطح باندې
شالیزی وایي د واک په انتقال کې یوازې بیوروکراسي نه بلکې د بلدیاتو وزیر او د صوبایي اسمبلی غړي هم خنډ دي.
په دې کې زما شونې اندازه ده زه دا وایم په دې کې خنډ چې کوم دی دا بیوروکراسي ده. او منیسټر هم ګوردانه وایي چې پر کوزه سطح باندې دا کونسلران یا چیرمین یا نایب چیرمین هغه هم دا وایي د صوبایي اسمبلی ممبر دا وایي چې دا اختیارات د لما سره ولس زما سار مسلې کې راځي. اعلان کې تاسو د معلومه ده چې د اسمبلی د منبر د قومي اسمبلی صوبایي او د سنت د منبر خو کار دا دی چې د ولس لپاره په قانون کې اسانتیاوي راوستل او دا دغه څه کوم دی دا خو یعنی ترقي کارونه کول دا خو په کار دا دی چې بلدیاتو ته ورکړي. یعنی بیوروکراسي خو پکې خنډ خنډ ده او له دې سره سیاسي پارټیان هم پکې خنډ دي. لیکن زما په خیال سره د بلوچستان په کوالیشن کې دا دی پارټیان چې دی لکه پښتونخوا پارټي نیشنل پارټي او مسلم لیگ نن د بلوچستان تر د پرېدی دا غواړي چې دا اختیارات پر کله سطح باندې ورکړي.
خو د پښین د بلدیاتی ادارې چیرمن روخان وای د انتخاباتو په نتیجه کې په لومړی مرحله کې خواک رښتیا هم لاندینی سطح ته انتقال شوی، البته دا کم دی. دی وای د ضلع او ټاون ادارو ته حکومت پیسې هم ورکړي دي.
کومه مرحله اوس مکمل شوله د په نتیجه کې موږ دا وایلی شو چې د دې اوله مرحله صحیح وه او دغه سلو واقعي ولسته دا اختیار ورکول سلو. نو دویمه مرحله دا ده چې دغه اختیارات څومره دي، دا موږ ویلی دا کم دي. مثال دا دی چې دا ټیم د اختیار معنا دا چې د بلوچ جنوبی پښتونخوا هر میونسپل کمیټي ته تر جنو پوری درو اتیا لک روپی پند ورکول شو. میونسپل کمیټي معنا د ژوب ښار، د لور رای ښار، د اورمزی، سرانان میونسپل کمیټي، خانوزی. مثال دا په خو یونین کونسل وو، یا غ میونسپلټی نه دومره پیسې نه درلودې چې خرڅولې کونسلرانو زی په تجاوز به خرڅېدلې. دې ته پندونه ورکول شو. د ډیسټریکټ چیرمن یم، ضلع کونسل په دې تیر لس کال یو ورپینه د خرڅ سوي سش کال تر جنو پوری مرسته یو کروڑ درو اتیا لک روپی راکول شوې. نو د دې معنا دا چې پر لاندې ستا اختیارات ورکول شو روان شو، لیکن دا اختیارات کم دی. دا خبره موږ لرو او دا به اوس په روان جون کې موږ ټول بلدیاتي نمائندگان کې د کنوینشن وسی موږ به دا وایو چې د اختیارات د بلدیاتي ادارو پر لاندې سطح چې خلکو ته ورکول کېږي دا نور زیات کړل شي، د دې پنډونه دي زیات کړل شي، ځکه چې د خلکو د بنیاد سره بنیادي سطح تعلق لري. دې زیات څه مسایل نشاندي کولای شي ورکولای شي. موږ د بیسې د چیرمن د پښین دا وایم چې دا سوي دي او د دې بنیاد کښېښول سو دا اوس پنډونه ورکول د دې ثبوت دی او په جون کې چې نور پنډونه راشي د صوبایي حکومت رویه او طرز عمل بشکاره چې دې پر دې څومره نورې کین لري کوي کین نه لري.
لا ایثار خانم پښتنه وکړه چې صوبایي حکومت د کوم دلیل یا مصلحت تر مخه بلدیاتی ادارو ته د هغوی قانوني واک نه ورکوي. دی وایي دا مسأله د پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف له دوره پیل شوی.
مصلحت دا دی چې مشرف په شپو کې کوم نظام رالی نه، هغه نظام د بلدیاتی نظام اصل کې د ولس په معنا خو ټیکو، خو د صوبو په ټکر کې په مقابله کې یو ترتیب جوړ کړي د مرکز سره وتړل نه. نو هغه یو وهم په صوبو کې دا پیدا کړي چې یار دا زلو ضلع د مرکز سره سیدا تړل غلط دي، دا د صوبو سره تړل پکار دي. لکه په زموږ په ملک کې د صوبې خودمختاري مسله ده. نو د هغه لوجه چې باتیر ګورنمنت کم اکټ پاس کړی وو پاکي د اختیارات کم یې شو نه، او موجوده ګورنمنت زموږ صوبایي حکومت په دې یقین لري چې موږ د بلدیاتي ادارو اختیارات زیات او دا به دې زیاتوي، او کنه کې زیات نو ولس به غوښتنه کوي، موږ به غوښتنه کوو چې د موږ اختیارات را زیاتوي.
د واک د انتقال په اړه مو هڅه وکړه چې د بلدیاتو له وزیر سردار مصطفی ترین او د بلوچستان د اطلاعاتو له وزیر عبدالرحیم زیارتوال سره اړیکه وکړو، خو بریالي نه شو. د بلوچستان د پښتون مېشته سیمو د بلدیاتي ادارو مشران دا غني چې که دوی ته پوره واک ورکړل شي نو دوی به د خلکو مسلو ته سمه پاملرنه وکړل شي، خو د واک اختیار پر کموالي سربېره دوی غني چې بلدیاتي انتخابات د جمهوریت لپاره مهم وي. د بوري ضلع چیرمن شمس حمزه‌زاده زیاتوي جمهوریت وایي هم دې ته چې واک باید لاندینې سطحې سره وي چې هغوی د ولس پر مسلو او ستونزو وغږیږي او په جمهوري طریقې هوارې کړي. همدا لامل دی چې بلدیاتي انتخابات ډېر مهم وي.
جمهوریت خدای د غته ستا اختیار لاندې سطح ته ورکې، د دې ډېرې فائدې دي. که بلدیاتي نمائندگان ته اختیار ملاو شي نو زموږ د کلي چې کوم کونسلران دي د کوسوغه د واډوغه او زموږ ډسټرکټ کونسل چې کوم دي هغه ته دا مسایل راځي. په دې کې هغه جمهوري طریقه دا چې د ډسټرکټ کونسل چې کوم زموږ کونسل دی په دې کې مونږ قراردادونه پاسو، مونږ مسایل پر هغه غږیږو. نو د دې په جمهوریت خو اصل دی دغه ستا واک اختیار لاندې خلکو ته ورکې، خو له بدمرغۍ زموږ په پاکستان کې واک اختیار له فوجانو سره دی، له پارلمنټ سره نه دی. ویس پارلمنټ راشي بیا مونږ ته صوبایي اسمبلی چې کوم نمائندگان دي یا د دې کوم وزیرالا دي که د هغه ټیم دی هغه نه غواړي چې هغه صوبایي لاندې سطح ته اختیارات منتقل.
د ژوب ټاون چیرمن سلیم شالیزه زیاتوي دی باور لري چې که په بیا بیا بلدیاتي انتخابات وشي نو په پاکستان کې به جمهوري ادارې او جمهوریت پیاوړی شي.
زه خو دولت سلایم، د ګلی سلایم، هر وخت لس راځي. زما بالکل دا خیال دی چې په پاکستان کې به هغه سیاسي ادارو استحکام نه دی پیدا کړی. بار بار دلته د مداخلتونو شوي دي، جمهوري ادارو استحکام نه دی پیدا کړی. او موږ دا هیله لرو د پاکستان په باره کې زموږ دا هیله ده چې دا اوس دا ملک د جمهوریت نه شي چلی جای. او که دا چې بار بار الیکشنونه وشي، بار بار بلدیاتو الیکشن وشي، نو زما دا خیال کوم چې بالکل به جمهوري ادارې به استحکام پیدا کړي او دا ملک چې دی دا به د ترقی یافته ملکو او د لوی جمهوري ملکو په صف کې به ودرېږي.
د پښین ضلع چیرمن عیسی روخان هم ورته خبره کوي او زیاتوي چې د بلدیاتي انتخاباتو او ادارو له لارې له لاندېنۍ سطحې د ولس استازي او مشران پیدا کیږي.
دا لازمي ده که څوک په جمهوریت پر حقیقي جمهوریت یقین ولري باید لازمن څلور کال دي که پنځه کاله وخت دی لازمن بلدیاتي انتخابات وشي. بلدیاتي انتخابات د کور کلي د کوڅې سره لیډرشپ پیدا کوي، نه هلته کارکنان پیدا کیږي، هلته سماجي خلک پیدا کیږي او هغه د خلکو مسلې حل کوي، د دفترانو سره ولد کیږي او هغه د ګرد ملک د ټول جمهوریت لپاره یو بنیاد ګرځي. که بلدیاتي انتخابات په یو ملک کې په خپل وخت نه کیږي، دغه جمهوریت به بیا صحیح خپل مقام ته چې کوم د جمهوریت په دنیا کې حقیقي تصور دی عملي شوی دی دلته به نشي عملي، او زموږ ملک زموږ صوبې زموږ ضلع به د نور مشکلات سره مخامخ شي. او که دا عملي شي دا جمهوریت مضبوطه کوي، دا د ولس مسلې حل کوي، دا په ولس کې کارنده خلک پیدا کوي، لیډرشپ پیدا کوي او دا لازمی مجبور
دی. اوریدونکو په خبرونه کې مو اوریدل چې د بلوچستان پښتون میشته سیمو بلدیاتي واکداران وایي دوی هڅه کوي چې په کوڅو کلیو او ښارونو کې د ولس وړې او بنیادی مسلې هواري کړي. دا بلدیاتي واکداران البته غنی چې بیوروکراسي او صوبایي حکومت ورته هم رواق نه دی ورکړي، څوبره چې قانونن د دوی حق دی. خو د بلوچستان بلدیاتي ادارو واکداران په یو خپل دي چې بلدیاتي انتخابات او بلدیاتي ادارې جمهوریت او جمهوریت ارزښتونو ته ګټه رسوي او د ودې لامل یې ګرځي. همدا وجه ده چې دوی د خیبر پښتونخوا د ولس لپاره هم د مې پر دیرشمه کېدونکي بلدیاتي انتخابات ډیر مهم بولي. دا ونننۍ خبرونه بلونه به بیا د جمهوریت سره راشو په مخه مخه.
جمهوریت